په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو وبخیر د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کې د بخیر نړیوال سازمان یا امنیسی انټرنیشنل په یو نوي راپور کې نن پنځشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنځیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې سزا په ورکولو سره د جنگي جنایت په ترسره کولو تورن کړی دی. برېټانیا میشتي امنیسی انټرنیشنل ادعا کړی چې د غیر قانوني اعدامونو د ملکیانو د شکنجې په خپل سر نیونو او هغوی ته د ډلې سزا ورکولو ش طالبانو له مخالفانو سره د اړیکو تور پرې پورې کړی یو شمیر موارد مستند کړی دی. خو د دې راپور تر خبرېدو مخکې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د امنیسی انټرنیشنل د خبر شوی راپور دغه ادعاوې رد کړې.
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی در پنجشیر دیده نمیشه. او جایی کسی نه فرار کرده فعلا نه در کوه زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دغه نوې خبر شوی راپور جزئیات بنن وروسته په خبرونو کې واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس چې د برېټانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلی د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویس پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمېر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارز د ملګرو ملتونو ادارې سکال پسرلی کې وویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخو ځمکو کوکنار کرل شوي خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو راپور رد کړی و. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په سرپل کې د طالبانو د حکومت امنیې قمندانۍ ویاندین محمد نظري رسنیو ته ویلي دا پیښه پرون چهارشنبه ماسپښین 2 بجې د یو فلنګکوش ډوله موټر د چپه کېدو له کبله شوې ده. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی خو په افغانستان کې دا ډول خونړۍ ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله تل رامنځته کېږي. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي چې د دوی په وینا مړه شي. د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغه راووتل چې پر دنیپرسن جوړ شوی لوی بند نوواکا خوفکا ونړید. اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیې وراچوي خو روسیې بیا ویلي چې اوکراین دا بند نړولی دی. د خرسون د هستوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال تیم ته لاړ شي ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاسه اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سن جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسېږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان خوا ته لاړ شي. هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانا رونالډو او کریم بنزیما تللی دي. د راپورونو له مخې منځني ختیځ ته د میسی انتقال نور د بحث وړ ځکه نه دی چې هغه د امریکا انټر میامی تیم ته ځي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مویل دي خبرونه ډیره بخښه دي. ازادي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو لنډه خبري برخه هم لرو. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل د غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستان او د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نور ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سیشن به پورز 25 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده.
د یوې میرمنې او وو ماشومانو په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن له لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کیږي چې نور پاتې بندیان هم چې زندانونو کې پاتې دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاتې زندانیان ژر تر ژره خوشی کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه تا که آنها نیز به وطن برگردند.
پاکستان ورسره له هغه د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پولې دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزې اخیستل هم په بي ساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سو زندانیانو کې تر ډیره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري، خو مخکې ځینو نیول سو یو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لیږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی او دغه راز یو ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زنداني افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو له مخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه شوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سیند په بیلابیل جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بندیان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یو سلسله یا د دوی په ځای یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیر زیات تیزی راغلی ده. په دورستو 15 ورځو کې 15 شپږ اف آی آر چې دي، مطلب په سلګونه کسان افغانان دي پکې نومینیټ دي نیول شوي دي.
پرسن یالات سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو لبیا وکمنی ورسته پاکستان ته تللي او دریو مهوادونه ته د تک په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلومات د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په داسې حال کې دغه غوښتنه مطرح کیږي چې په پاکستان کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیل ویلي چې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې امتیازه شوې ده. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په یو نوي راپور کې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3 میلیون د زیاتو افغانانو د کډوال کېدو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې ډیری دغه کډوال هم ایران او پاکستان ته تللي دي. نور په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دې هېواده نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هېوادونو ته د افغان کډوالو شمیر زیات شوی. یو افغان کډوال چې اوس مهال په ایران کې ژوند کوي وایي امنیتي وضعیت او د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د کډوالۍ ته اړ کړی دی.
زه دلته زده کړو پسې راغلی یم. څوک چې زما غوندې په قانوني ډول راځي کولی شي کار هم پیدا کړي، سیم کارت هم اخیستی شي او بانکي اکاونټ هم ځان ته جوړولی شي.
سوریا سادات بله افغانه کډواله ده چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي. وایي په افغانستان کې د بدو امنیتي شرایطو له امله پاکستان ته تللې او هڅه کوي چې بل هېواد کې سیاسي پناه واخلي.
زمانی که من منایسی یک شهروند منایسی یک زن افغان
زده یوی افغانی مرمنی پتوگه نشم کوله پا افغانستان که کار بکرم لهم دیم ملمه هیوات پری خود پری رسون زمید پاکستان می زواخیسته او دخه هیوات تراغلم
یوی افغان خبریالی شکری صدیقی ازادی رادیو تاویل چی دمنیتی گواخون و لعمله افغانستان پری خود
زندگی برای اهل رسان
خبریالان او دخه زده خون و فعلان و تحل تجوان سخت بود امنیتی گواخون و لعمله علش هم چه افغانستان پریگده مسرقلیم پاکستان تا ترتو کولای شم
یوروپای هیواد کې پناه واخلم. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې افغانستان د کډوالۍ د زیاتېدو خبر ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیون افغانان له افغانستان کډوال شوي چې په دې کې 80% ایران 13% نورې پاکستان 11% ترکیه او اروپا او 2% نورو هیوادونو ته کډوال شوي. پر اپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې هغه مهال چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول 1.9 میلیون افغانان له خپل هیواد ووتل. آی او ایم ویل دي چې له 2012 کال راهیسې له افغانستان 6.9 میلیون افغانان کډوال شوي. د آی او ایم پر اپور کې راغلی دي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 70% افغانان له کابل هرات ننګرهار فاریاب او تخار نه کډوال شوي او 80% نور په نورو ولایتونو پورې اړوند دي. په دې راپور کې راغلی چې په همدې دوو کلونو کې 1.2 میلیون افغان کډوال د کوربه هیوادونو د فشارونو له امله بیرته خپل هیواد ته هم راستانه شوي. په راپور کې راغلی چې په دې کې 80% یې له ایران 10% له پاکستان 11% یې له ترکیې او اروپا او 2% نور یې له نورو هیوادونو راستانه شوي دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر هیوادونو له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکولو پروګرامونه پیل کړل، خو لا هم زیات شمېر افغانان په غیر قانوني لارو له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي. څه موده وړاندې نږدې 13 افغانان اروپا ته په لاره په بلغاریا کې په یوې لارې موټر کې مړه وموندل شول چې له څو میاشتو ځنډ وروسته یې 4 ورځې وړاندې جنازې کابل ته انتقال شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
او مخکې له دې چې د ازادي مجلې ته وار ورسیږي د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډایي تورنټو ستار ورځپاڼې په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا طالبانو د افغانستان په شمال کې 80 نجونې زده کوونکې مسمومې کړي دي. ورځپاڼې په سرپل ولایت کې د شپږم ټولګي د زده کوونکي 11 کلنې فاطمې په اړه لیکلي چې ویلي دي د شنبې سهار ښوونځي ته له تلو سره سم یو بد بوی احساس کړ. د ورځپاڼې په لیکنه فاطمه د هغو 450 نجونو زده کوونکو له ډلې یوه ده چې له 3 ښوونکو د 1 زده کوونکي له مور او د ښوونځي له 2 نورو کارکوونکو سره مسمومې شوي او د زړه بدۍ او تنفسي ستونزې له امله په سانچارک کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په دوام کې لولو چې یو ورځ وروسته د فاطمې ښوونځي ته نږدې ورته بله پیښه وشوه چې د ښوونځي 6 نجونې زده کوونکي او 4 ښوونکي روغتون ته ولېږدول شول چې یو شمېر یې تر اوسه په روغتون کې دي. په سرپل کې د طالبانو د معارف رئیس محمد رحماني رسنیو ته ویلي چې دغه پیښې د ناپیژند کسانو لخوا چې هدف یې د طالبانو د رژیم بدناموولو د کیمیاوي موادو د شیندلو له امله رامنځته شوي دي. خو تورنټو سټار ورځپاڼې ویلي چې د فاطمې پلار ته دا خبره د قناعت وړ نه ده. هغه تور پورې کړی چې نجونې زده کوونکي طالبانو مسمومې کړي تر څو هغوی وبیروي چې د تعلیم له دوامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو راپور له مخې طالبان په 2021 میلادي کال کې چې په دوبی کې پر ټول افغانستان واکمن شول پر ښوونځیو او د پوهنې د وزارت پر کارکوونکو د 6 څلویښت بریدونو مسؤول بلل شوی و او پر هغوی همدارنګه تور پورې شوی و چې له 40 ښوونځیو د پوځي سنګرونو په توګه کار اخیستی دی. ګلوبل سټیزن انټرنیټي خبرونې د پښتنې دورانۍ په نوم یوه افغانه د 2023 کال د جایزې ګټونکې اعلان کړې او لیکلي دي چې میرمن دورانۍ په تبعید کې د نجونو زده کوونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ګلوبل سټیزن د زده کړې او د اساسي حقونو د دفاع یو نړیوال سازمان دی. پښتنې دورانۍ چې د لرن افغانستان په نوم یو بنسټ فعال کړی ګلوبل سټیزن ته ویلي چې د دغې جایزې ورکول دته د دغه جایزه ورکول دا پټه کوي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې ته باید فوري پام وشي. د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی لښبګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلتلو راګرځولي او د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د نجونو زده کړه هم له ننګونو سره مخ وه. په دې هېواد کې یوازې 30% ځوانې نجونې لیک لوست کولی شي، حال دا چې 68% هلکان او نوي ځوانان له دغې وړتیا څخه برخمن دي. میرمن دورانی ویلي د دغه واټن د کمولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده او زیاتوي لومړی باید طالبان نجونې پرېږدي چې لشپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي او هم د پوهنتونونو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم شتی چر په دې خبرونه کې مو د شزو ل آنلاین بهیره خبرو
سره د ټولو تیارو بیا هم یو درنا یو څک په لوانه یو هیله لرل دا ټول نو انقلاب دی.
دا نارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه،
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یوه ناسم رنګینه کړو.
که موږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشوم.
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویب پاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوالو ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر یکشنبه له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعاله ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېر یکشنبه وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که هڅه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه، یوازې په اصطلاح په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چې هغه ګوري. نو او بل هغه کې په عموما میرمن بهیر کې زه فکر کوم موږ یو څه نسبتاً ډېر وخت تېراوو. دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت تېر واوړي بیا ته ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره وي. نو ډېر زیات توپیر یې شته، ډېر زیات. خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شوه یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه ښه نه لګېږي یا نه پرېږمه هومره موثر باندې وي، زه فکر کوم ډېر زیات دی بېرته نو هغه یو ځای کې چې راټول وي نو هغه دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او میرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لرې دي، که په ځینو ښارونو کې سهار وي ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. دا منم لکه هېوادونو کې مثلا موږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخپن وي، نو دا مشکل دی، لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره کسان چې د کار نه ورکوي یو څه فیصده دي، لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین درس دي. لکه دې خلک ټولې ویښې یو داسې څوک نه وي چې لکه له جدي کاره یا نیمه شپه په خوب کې راجدي سي وغسې. ځینې نجونې زما په ذهن کې وي چې زه اول ورکمه چې غونډو سره ګډون وکړي، لیکن هغوی بیا په یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بیخي د سهار وخت دي. نو تر اوسه مې دا کار کړی نه دی، لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی. او بل یوازې دا نه ده، یو بل سره د دې وخت تنظیمول هم د خبره ده، لکه دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې بیا اول ورکړي چې دغه وخت باندې ته غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړې دي او تر څو رسېدلې یاست؟
زمای ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو. بیا موږ لومړی کوشش وکړئ چې د ایمیل او د زوم له لارې د مخته ولاړ شو. بیا ډېر دپاره یې په افغانستان کار نه ورکوو. د اتو کسانو نه پیل شولې او اوس یو ډېر کسه مکمل داسې کسان یو چې په دې ګروپ کې یو، او تر شپاړسو اتلسو داسې کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې، او نور داسې کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتللی، لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کوي. په ګروپ بحثونه کوي کله کله ګډون کوي، او ځینې شپاړسو تر اتلسو داسې کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي. تر اوسه پورې
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډو کې به په دې شي خبرې کوو، او کنه سم له لاسه څور ته ټاکي.
بالکل اجنډا اونۍ وړاندې ټاکو، د چې څوک په غونډه مخته وړي، څوک په غونډه راپور لیکي، څوک د چا په شعر به کره کتنه کوي، او مشاعره د دې غونډې یو وروستۍ برخه ده. نو اجنډا مخکې له مخکې ټول ګروپ شروع کیږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅولو، او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پې لري؟
دا ډېره سخته مو کنه، لکه خپل شعر وړاندې کې وندو کوم خلک سره بل دي شعر مو ته وړاندې کړي، ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو. ما نه غوښتل رښتیا ووایم، خو داسې و چې شروع باید یو څوک وکړي. نو اول کې فکر کوم انجونې یو څه زړه نا زړه وي، یا ښایي زړه نا زړه نه وي، ډېرې زیاتې زړورې دي، خو داسې پایل وو. نو بیا ښایي ځکه ځینې ته زړه نه څه کوو یا نه پوهېږم څه، نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي، نو چې نور هم وهڅول شي. او همدارنګه ما ته وروسته چې مې د دې نظرونه اورېدل، هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده، ډېره محدوده ده. او په هغه محدوده کره کتنه کې به ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي، او داسې یو څه وویل شي چې هغه دا انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم اوسېږي، که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي، یو څه تا ته نوي ولري، یو څه اثر راوسپړي. دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی. په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې، زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې. او کومو چې د موږ نور کار کتن ته تاسو وګورئ، بیا د موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو، یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو، نه راسپړو. لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده، زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالي و. دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي، اما که چیرته ثبت نکی بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلی. آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وخت نه ثبتو، که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبت شي، خو دلیل چې نه ثبتو د زموږ ټولنه ډېرې زیاته حساسه ده، په خصوص د نجونو برخه. ډېر یو څه هغه خپل احساساتونه او نزاکتونه لري، که نه زه ما کومان می دا و چې څه د خپل یو بل سره ځان خوندې احساس کو ترې او مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو د احساس کله رامنځته شو د دې غره وروسته دا غونډې که ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه ده چې دا نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډه کې کېږي پاتې سي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اخر چې زه پرې خبرېږم چې افغانې ښځې بس همدای منلې دي او دغه ورسره کېږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي. لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک ته څوک راوځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي مخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي او زه نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نسي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ شي یا کوم یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړئ؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم همدا یوه موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچه او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یو تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه وو یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرګولې په ولسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه.
کندهار
دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار وینم ګلابونه سرخی جل د لرخسار
واه واه
او سرای یاقوت د یمن شپری شي یمن کې
سرای یاقوت
د یمن شپری شي یمن کې یا تراور سو انار د کندهار
واه واه
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وي. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
او هر څوک مې پرېمن زده اوښکو په زمزم باندې
هر څوک
مې پرېمن زده اوښکو په زمزم باندې ستاسو د لاهم کاڼی و نرۍ نسو نازک نسو او لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي پوله په ارزښت د تعلیم یا خدایه بابک نسو.
یو شمیر نورو ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارونکې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار مسم دغه تل بیا داسې دغه دغه سو ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي دغه کوو مو کوو بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب دی لجو بخو ورکړی دا خوارکان خو هم ازار لري او کندهار خود زما په دې خوشیږي
کندهار
خود زما په دې خوشیږي یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعرې سږنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي اوس هم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره د خپل نوجوان طبقې دپاره د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو چې که موږ تاسې موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به پرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیزې مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډېر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعرې له 5,500 تر 6,000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډېر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي که بل ډول سانسور نه وي. داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار له مخه شعر واخلي څوک یې وګوري او ممکن ځینو شاعرانو ته ووایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاث داسې څه وو په انارګل مشاعره کې؟
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي. یوازې هغه نوي شاعران چې کمیټې پېدلې چې په شعر کې به ستونزې وي هغو شعرونه کتل کېدل او ځینې لارښوونې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه وه. رښتي شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده سیاست ډېر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي
عشقي شعرونه هم ویل سول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل سوي دي پر هغه عشقي شعرونه باندې چې د شعر له اصول سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چاته څه ویل سوي هم نه دي خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي نو هغه حالات نه ایجابوي
للویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل عشقي تصوفي حماسي او تنزیه انتقادي د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثيلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لوري او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې وغوښته
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او ځینو ته مو سوغاتونه ورکړل عادتن په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي
د مشاعرې په پای کې ځینو شاعرانو میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې دې ته د کندهار د تعلقاتو ریاست تل شاعران ستایلي دي ادیبان ستایلي دي په هر میاشت کې یو یو ستاینغونډه دایریږي په هغه کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي او د هغوی ژوندلیکونه هلته ویل کیږي بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډېره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کړو او له ادب سره شناخته کړو هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی
مولوی صاحب غیاث د انارګل مشاعره خو وشوه اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګېدلې دي علت یې څه دی فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي دودیزې مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي ځینې سوي دي ځینې روانې دي او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي تقریبا هر اونۍ یو یو مشاعره کوي حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامداره توګه باندې ترسره کیږي یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقه څخه ترسره کېدلې چې تر ډېره پورې وي مخې شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې نو هغه شی مشاعرې اوس نه کېږي یوازې هغه مشاعرې کېږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننې چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ له کندهار به بغلان ته مخ کړو هلته د سیشن بي پروس مشاعره وشوه نور له ملالې بشیر څخه اور
د سالنګ زمزمې په نوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال د وخت حکومت د امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه
زان بمی پریوشیم دا لگه با دا چا حسن کلم زبا سپیلانه شما انگار باو چیار باو او روسته بیرد ده شپا با ترگهیز غر کپر که زنگی در آتا شپا با ترگهیز غر کپر که زنگی در آتا یو خروار نیشه باو خمار باو چیار باو
دا افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی د پولي خمري مشاعره هم له ترنم تشنه و
ما ولا هو سفدي
د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولی خمری ښار په یو خصوصي پوهنتون یعنی حکیم سنایی پوهنتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې فلانۍ مشاعرې موجودې وې، بیا یوه ورځ د اطلاعات فرهنګ رئیس د ولایت فرهنګیان او د پوهنتون ځینې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسې یوه فلانۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا په تر ډیره پورې دغسې په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه پکې ډېره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، په دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا لومړی مشاعرنو تر ډېره ویلی شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه وه او د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه شاعرانو پکې ګډون کړی وه. او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغسې دیرشو یا پنځه دیرشو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي دا یوه برخه ویناوې دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړۍ برخه هغه د ځایي محصلینو ویناوو ته ځانګړې شوې وي، خو د دې ویناوو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت یې د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږېږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېر کم شوې، اوس یو څه ناسره پیدا شوې دي. په بغلان کې څرنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښې ناستل، داسې وژمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بله خله د دې ولایت د پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پوهنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونیزې ناستې دي، یا په لسو ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې دغه څلور ټولګي په یوه ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او درېیم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او رو کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کښېني، سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا هېڅ وه چې نه باید یو بهیري او اکثره سره راټول شي که هېڅ نه وي، پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کارسخه یا د متفرق کارسخه یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بله مهمه خبر دا وه چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یوه جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده کلونو ته واوښته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس د اونیزه په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، اوس سل پېړۍ او بخۍ سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او انعطاف ورکړل شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې، په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ ازادي راډیوي مجلې ته ثبت کړی را لېښلې.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جګ شمه ویاله کې مخه او لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي. وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتی کا چاړه تېر کړه شای د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې. مونږ ته درس واخلو یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم. ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم. لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
لشاغلی تواب څخه مننه. مخکې تر دې چې له یوې خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي راډیو مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
په لندن کې د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو د ټولګي په مخ کتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات له فریدې سیال څخه.
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبني اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. دا دری ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال دا داستان په لسګونو اثاره چاپیږي خو لږې نورې نړۍ ته ځي چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی دی چې د افغانستان د مروج ادبي داستان تومنه یې په لیک کې شته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډي زینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو زینو ستونزو ته اشاره وکړي. لدې ډلې افغاني فعالې فهمي ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواد لري د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سلمل د کیسو نه هم ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوي دي. له ښاغلي سلمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره توپیر درلود.
د دې مخکتنې د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو که شاعرانو او که د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بله د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسېره دری ژبو لیکوالو هم په دری خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یوه کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کیسو باندې کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل د دې کتاب د مخکتنې نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. هم او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغسې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړله چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنې وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوي ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی دپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسېږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای سم پات شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې نګه کره کتونکو او کیسه پېژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بېړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعرې ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتري د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتري مدار ته د روانې فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوېخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکې فضايي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوې د اروپا کلپر په نوم فضايي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.8 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
پیسو شاید